واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی ای ڈی ریڈیو ډیر وقدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د اکتوبر 22 او د تلمیا شی ډیر شمنېټه ده د ډی ریډیو د سارانه خبرونه په دینیم سات کې بزف فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهم خبرونو لنډی سووري کابل ته د شاه محمود قریشی او جنرال فیض حمید د تک نه پاس پاکستان اعلان وکړ چې تورخم لاروه شپورت پرانی سپاتوی او په غیلار افغانانو ته به د کورونا سی پی آر ټیسټ هم ضرورت نه وی. پاکستان افغانستان ته د 15 ارب روپیو امداد هم اعلان وکړ. د نیټو د دفاع وزیران به نن جمعه په دویم ورځ هم براسلز کې د افغانستان په حالاتو او روس سره د خپل علایقو پر سر خبرې کوي. او لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان ډلې د مولانا سعد رضوی د رها کولو او حکومت سره شوی معاهده باندې عمل کولو لپاره یو ځل بیا لاهور ښار کې مظاهره پیل کړې ده. اوس هم پوره خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازي محمد صادق ویلي د دواړو ملکونو ترمنځ د تورخم لاربه شپه ورځ یعنی تلیر وشت ګنټي اخلاص پاتوي. محمد صادق د زیارت یا پنځمه پورز د ټویټر د لاري و ویل افغان تاجرانو د لپاره په تورخم دیوی میاشي ویزه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه تورخم د لاري پاکستان ته تلونکو افغانانو د لپاره د کورونا وایرس معلومولو د لپاره د پی سی آر ټیسټ شرط هم ختم وی. محمد صادق دا اعلان هم وکړ چې پاکستان به افغانستان سره د 15 ارب روپو مالی امداد کوي. پاکستانی اساسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفر تاجرانو ته ویزی او افغانستان سره د مرستې اعلان په داسې ورځ وکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید او نور الوړپوړو چارواکو د کابل دوره وکړه او د طالب مشرانو سره یې خبرې وکړې. د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د امریکای صدر جو بایدن سم کار وکړ چې د افغانستان نه یې امریکایي پوځیان ټول وایستل. پوتین دا خبره د زیارت یا پنځمه پورز وکړه. یاد دی وی چې تر دې وړاندې روس یو له هغو قوتونو ځینی و چې د افغانستان سره د بشري مرستو او هغه ملک کې د اقتصادي بحران د مخنیوي په خاطر یې د ملګرو ملتونو په قربتوب د یو امدادي کانفرنس ملاتړ کړی وو. څو ورځې وړاندې روسانو د افغانستان په اړه یو کانفرنس هم جوړ کړ چې هغه کې د طالبانو چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه. د دې ټول سره سره روس تر اوسه افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او طالبانو ته د یوې ډلې په سترګه ګوري. بل پلو د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره براسلز کې دی. په دې غونډه کې د افغانستان په امنیتي حالاتو له روس سره د نیټو په فشارونو او د ټکنالوژي پر پالیسي باندې خبرې کیږي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد پولیس وایي دوی ډیورنت کرښې ته څیرمه هغه درې افغان ترهګر چې د داعش غړي وو د هغوی په پټنځای باندې په یو برید کې وژلې دي. ای پی خبری رسنۍ لیکلي دغه وسلواله نښته په پاکستان کې د تاوتریخوالي د وروستۍ څپې پر وخت رامنځته شوې ده. په کومه کې چې ترهګر په افغانستان کې د طالبانو لخوا د واک ترلاسه کولو وروسته غښتلې شوې دي. د خیبر پختونخوا ایالت د ترهګرۍ ضد پولیسو یو افسر جاوید خان ویلي سهار وختي د غبرید په پیښور کې تر سره شوې. یاد پولیس د پولیسو هغه ځانګړي څنګه د چې له سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو ډلو سره جګړه کوي. په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې ګڼ ترهګرۍ بریدونه تر سره شوي چې د اکثرو پړۍ پاکستانی طالبانو او داعش منلې ده. د خیبر پختونخوا د دریو ډیویژنونو پیښور، مردان او ډیری اسماعیل خان په دیار لسوزلو کې به نن د دویم ورځ لپاره هم د پولیو خصوصي کمپین چلیږي. دا کمپین پرون د زیارت یا پنځمه پورز پیل شو چې 15 ورځې په پام کې نیول شوی دی. د دې خصوصي پولیو کمپین په محل چې اواز په خیبر ضلع کې به تر 2 ورځې پورې دوام ولري پکې به تقریبا 1.5 لکه 15 کلن ماشومان پولیو وایرس په ضد ویکسین کیږي. د کمپین لپاره خواوشا 15,000 پولیو ټیمان تربیت شوی دي. د پولیو کمپین په محل د امنیت ساتلو لپاره پولیس چارواکي هم د ټیمانو سره کور په کور ګرځي. تاسو وی وی ډی وا ته غواګیاست د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د زیارت یا پنځمه پورز ګواخ وکړ چې د امریکا، جرمنی او اتو نورو غربي هیوادونو سفیران به د ترکی نه وشړي. اردوان پس لغه دا دړکه ورکړه چې دوه ډیپلوماټانو په یو ګډه اعلامیه کې د یو زندان شوي ترکی مدني فعال ملاتړ وکړ. په ایران کې زیږیدلې څلور شپېته کلن بشرپال او مدني فعال عثمان کوالا د 2018 کال راهیسی بغیر د دې چې عدالت جرم ثابت کړي ترکی کې قیدی پروت دی. په غو صرف دا تور لګیدلې چې په 2018 کال کې د حکومت ضد اعتراضونو او په 2018 کال کې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. د لسو غربي هوادونو سفیرانو د ګل یادوشم په پورس په یو غیر عادي اقدام کې د عثمان کوالا د حال په اړه یو بیان خپور کړ. د امریکا په خوانی صدر ډونالد ترامپ د شروع یا چهارشنبه پورس وویل چې هغه یو میډیا کمپنۍ جوړوي چې سوشل میډیا پلیټ فارم به ولري. ترامپ دا خبره په داسې حال کې په یو جاری شوی بیان کې وکړه چې نه میاشتې مخکې فیسبوک او ټویټر په دې دلیل چې غنی کانګرس ودانې باندې د جنوري شپږم نیټې په بلوا کې خلک فارولي وو، پر ترامپ باندې د ټویټر او فیسبوک کارولو پابندي ولګوله. ترامپ وایي هغه به اوس ځان ته د فیسبوک او ټویټر د رقیب غوندې یو سوشل میډیا ولري او د اپ نوم به یې ټروت سوشل وي. د ترامپ د سوشل میډیا کمپنۍ ویلي چې د ټروت سوشل اپ به په همدې میاشت کې پرانستل شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خدرمنو اوریدونکو خبرونو مو واوریدل او سمرازو تفصیلی ریپورتونو ته ساسو کوربا فواد لامیم او تاسو مغاغ له واشنگتن ڈی سی ناوری. لمړی ریپورت هم د افغانستان او پاکستان د حالاتو په اړه. کابل ته د پاکستان د خارجه وزیر د سفر نه پاس د افغانستان د پاره د پاکستان خاص استازي ویلي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تورخم لار به شپه ورځ یعنی چلیر وشت غنټه اخلاص وي. دا هم ویل شوی چې پاکستان ته د تورخم د لارې تلونکو افغانانو د پاره به د کورونا وایرس معلومولو د پاره د پی سی آر ټیسټ شرط هم ختم وی. د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی د ای اس ای د مشر جنرال فیض حمید سره کابل کې د افغان طالبانو مشرانو سره په دوه اړخیزه تجارت او سیمه ایز پیوستون زیاتولو، سیمه ایز سولې او ثبات او د پولو په ستونزو خبرې کړې دي چې تفصیل تاسو ته الیاس خان په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی څوک چې د یو لوړ پوړي پلاوی چې پکې ډی جی آی ایس آی جنرال فیض حمید هم شامل وو، د زیارت په ورځ د کابل په یو ورځنی سفر کې د افغان طالبانو مشرانو چې پکې د طالبانو موقتی حکومت وزیر اعظم مولا حسن اخون هم شامل وو، په یو شمیر موضوعاتو لکه دوړخیزه تجارت او سیمه ایز پیوستون زیاتول، سیمه ایز سوله او ثبات او د پولو پستون زبان دی خبرې کړې دي. بلکله تا دا افغانستان لپاره دا پاکستان حکومت خاص استازي محمد صادق په خپل ټویټر خبر پاڼه لیکلی چې دې سفر کې د عام پیاده سفر کوونکو لپاره چې صحیح ویزه او کاغذونه لري به د تورخم پوله اوس کولاوي او هم دا غرنګ ناروغانو ته به پراتک ویزه ورکول شي او د افغانانو لپاره به تورخم پوله باندې د کورونا ټیسټ ختم کړی شوی دی. افغان تاجرانو ته به پراتک تورخم پوله د یو میاشت ویزه ورکول شي او د تورخم پوله به د تجارت لپاره سلیری سات خلاص وي. ویل چې د پیاده خلکو د پاره به تورخم پوله 12 ساعته پرانستی وي او افغان ټرکونه به اوس کولی شي چې خپل مالونه تر کراچۍ پورې وړل شي او دا چې د خرلاچۍ او غلاب خان پولې به نورې موثره کولی شي. ښاغلی صادق خان لیکلی چې د افغانستان نه پاکستان ته راوړلې میوه او سبزیانو باندې به مالیه نه وي او کابل کې پاکستانی سفارت به افغان کاروباریانو ته د 5 کالو ملټیپل ویزې ورکوي. د محمد صادق په وینا چې د نور مرستو نه علاوه پاکستان افغانستان لپاره د 15 ارب روپو اضافي مرستو اعلان هم کړو. په 15 اگست کابل له طالبانو ولکې لاندې راتلو رستا د پاکستان د کوم لړپوري حکومتي چارواکي کابل ته داړم به سفر دی. خو د آی اس آی مشر د طالبانو د لړمحاله کابینې له اعلانې دوران دي هم د کابل سفر کړو. دا په داسې حال کې چې د پاکستان په ګډون لا تروسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی منلې. خو پاکستانی چارواکي وخت په وخت د نړیوالې ورولۍ نه د طالبانو حکومت سره د مرستو غوښتنه کوي. سیړونکي د ښاغلي قریشي دا سفر د ماسکو د غونډې فالو اپ یا پسېتلل بولي او وایي که څه هم نړۍ دا وخت د طالبان حکومت په رسمیت سره منلو ته تیار نه ده، خو ورسره دغلته را پیدا کېدونکي انساني بحران هم نه غواړي. وی او ای ډیوه سره خبرو کې د نړیوالو چارو سیړونکي امتیاز عالم وایي د ماسکو په غونډه کې د لسو هیوادونو دا نظر جوړ شوی چې افغانستان کې کوم اقتصادي او انساني بحران جوړیږي د دې حل لري او خپل شي. او د ښاغلي قریشي دا سفر د دې غونډې فالو اپ یا پسېتلل دي. د اویل چې څنګه نړۍ په طالبانو زور اچوي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د زنانو او بشري حقوقو دی خیال اوساتي، پاکستان هم دې حواله سره نړۍ سره تلل غواړي. خو د پېښور په هنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد پروفیسر خورشید خان وایي
پاکستان د طالبانو سره مخه د ډیفیکټیو ریکګنیشن یو ډول کیدلی چې د دې دورې سره د دې مخ ته خبر روان د ډیفیکټیو ریکګنیشن او ته میرال شو د دې د مخ سره یو طرف ده. روس او چین چې کوم غواړي پاکستان مخکې کول غواړي په دې کم د کم مسالات روان دي. روس دا وایي چې طالبان کمزوري نشي ځکه هغوی د داعش نه یره د دې وایي چې طالبان د دونه زورور وي چې د داعش د داعش خلاف جګړه وکړي او دا جنګ مونږ ته راون نه رسي، مطلب د داعش مونږ ته راون نه رسي. بل طرف ته چین هم په افغانستان کې د مدنیت په مخ کې انویسټمنټ غواړي. نو دا په هله کې چې داسې کوم ملکونه یې پاکستان غوندې مونږ د دې یا فوج مین د دې یا ریسورسز استعمال شي د دې دا نور خبرې هم طالبانو سره کم د مونږ اړیکې دي هغه استعمال شي دا د نور ملکونو ته بډېره زیاته په دې کې فایده لري.
الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com، ټوئیټر @voa.
لا قانونا ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان د لخوا د تنظیم د مشر مولانا صادر رضوی د رها کیدو او حکومت سره شوی معاهده باندې د عمل د پاره یو ځل بیا د پنجاب لاهور ښار کې مظاهره پیل شوې دي. بلخوا حکومت ویلی چې د کل ادم تنظیم په غوښتنه کچیرته د فرانس سفیر د پاکستان نه وباسو نو بیا به د پاکستان اروپا سره تعلقات هم ختم شي. په دې اړه نور تفصیل د اورنګزیب په ریپورت کې اوریدئ شي.
د لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان لخوا د خپل مشر مولانا صادر رضوی د رهایي او حکومت سره شوی معاهده باندې عمل د باره یو ځل بیا احتجاج پیل شوی دی. بلخوا حکومت ویل دي ک چېرې لا قانون ګرځول شوی د تنظیم په غوښتنه د فرانس سفیر د هیواد نه وباسو نو د پاکستان به اروپای هیوادونو سره تعلقات سخت خراب شي. حکومت او تحریک لبیک ترمنز سکل اپریل په میاشت یو معاهده شوی وه د کوم تر مخه د پیغمبر اسلام سپکاوي په معامله د پاکستان نه فرانس سفیر د وستلو په حق لا به پارلیمان کې بحث نه پس فیصله کیږي او په دې به شپږو میاشتو دننه عمل کیږي. خو شپږ میاشتې پوره کېدو پس یو ځل بیا لا قانون تحریک لبیک په لاهور کې لوی احتجاج پیل کړی دی. میډیا سره خبرو په وخت کورینو چارو وزیر شیخ رشید ویلي دي د تحریک لبیک په غوښتنه د فرانس سفیر کچره پاکستان نو وباسي نو اروپای هیوادونو سره به د پاکستان تعلقات خراب شي.
فرانسیسی امبیسڈر کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری یورپی یونین سے ہم باہر ہو جائیں گے اور فرانسیسی امبیسڈر سے ہٹ کر اس ملک میں مدینے کی ریاست کے لیے عمران خان کام کر رہا ہے.
شیخ رشید وی دا فرانس سفیر وستلو مطلب دا وی پاکستان با اروپا سره تعلقات ختم شي. دا فرانس سفیر مابینینه علاوه وزیر اعظم عمران خان ریاست مدینه په ترس حکومت جوړولو باندې کار پیل کړی دی او کچره مخالف ګوندونو یا ټی ایل پی قانون په لاس کې واغستون پر ضد به سخت کاروای کیږي. تحریک لبیک پاکستان اړمبی سال کال 2019 د ختم نبوت قانون کې ممکنه بدلون پر ضد اسلام آباد کې د تشدد ناټک مظاهره کړې وې. روس ته د پوسټ په مداخله دغه مظاهره ختمه کړې شوې و او د فیض آباد درنه قضیه فیصله کې د ستر محکمې قاضي جسټس فایزی سا په دغه صورتحال کې د پوسټ په کردار سختن کې دوم کړي وو. ولې حکومتونه په پاکستان کې دغه شانتوندره و تنظیمونو ته تسلیم شي او موعده ورسره وکړي؟ د دې تپوس په جواب خبریال غلام دستگیر وای کله چې ونوبي زلتری کې لبیک د تشدد ډک مظاهره پیل کړي نو هغه وخت مسلم لیگ حکومت د پوسټ نه د دوی پر ضد د کاروای غوښتنه وکړه، خو پوسټ ورته ښکاره وویل چې دا مظاهره کوونکي د کان بچی دي ځکه خپل خلکو پر ضد پوسټ کاروای نشي کولای. غلام دستگیر وای
بیا جی په کال 2013 کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغې، نو په د دسمبر په میاشت کې د تحریک لبیک پاکستان مشرانو بیا په لاهور کې یو درنا ورکړو، په هغه کې ایل پی سم مشرانو د پاکستان فوج خلاف هم او د فوج مشرانو خلاف هم خبرې وکړې. نو همکه خلک چې کم پیل دی د فوج دغه خلاف ته اکشن نه خستو، دای ویل چې دا د کام خلک تی همدک خلک بیا دی خلاف هم را پاسې دی خلاف هم خبرې شروع کړې، او فوج بیا دا ټایم کې ونویل چې دا زمنګ د کام بچی دی او موږ د دې خلاف اکشن نشو اخستې. نو خبره دا ده چې وقتی طور باندې مسله حل کولو د پاره داسې مطالبات مختلف سیاسي جماعتونو یا د مذهبي جماعتونو تاسو ولې منئ چې به تر سره کولای نشي؟
مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه کله دم تیری کې لبیک لخوا د وخت هم لاهور کې مظاهره او احتجاجي ناسته روانه ده، او پولیسو لاهور او راولپنډي ښار نه د تنظیم یو شمیر مشران نیولې دي او د دوی پر ضد مقدمه هم درج کړې شوې دي. تیری کې لبیک حکومت ته نن ورځ پورې مهلت ورکړی دی کچره د دوی غوښتنې ونه منلې نو بیا به ګرد هیواد کې لوی احتجاج پیل کړي.
دا وی وی دی ودا او تاسو مو کاغله واشنگتن ڈی سی ناوري پاکستان ل تیرو څو لسی زراحیسی د توندلارو او ترهګرو ډلو لستونز سره مخامخ دی. د ترهګری او توندلاری سره د مقابله د چارو یو ماهر وای چې پاکستان ته پکار ده د ترهګری سره د مقابله لپاره مغربي نه بلکې ځان ته یو تګلار جوړ کړي. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې دی مضمون ته لنډه کتنه کړی چې په فارین پالیسی میګزین کې چاپ شوې ده.
د پاکستان واکداران وخت په وخت داوا کوي چې په افغانستان کې د ترهګرو خلاف په جنگ کې امریکای سره په ملګرتیا کولو د پاکستان زخ ډیر جانی او مالی زیان تاوان شوی دی. کو افغانستان نه د امریکای د وټو باوجود پاکستان نن هم ترهګرای سره مخ دی. پاکستان له د ترهګرای د مخنیوي لپاره کوم رقم تګلارې اختیارول پکار دي؟ په دې موضوع سنگاپور کې د سیاسي اړیګړي او د ترهګرای د سیړنې د مرکز د یو نامتو دانشور او لیکوال د عبدالباسط یو سیلی معلوماتی او تجزیاتی مضمون د امریکای په مشهور میگزین فارن پالیسی کې چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان لپاره دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره خپل حکمتي عملی جوړ کړي. د مضمون لیکوال لیکي چې افغانستان کې د امریکای د ناکامۍ نه ډیر عبرتونه حاصلولې کېدي شي. په دې کې یو د امریکای د ترهګرۍ خلاف د حکمتي عملی خبره هم ده چې چرته کامیاب شوی ده او چرته ناکام شوی ده. امریکا د افغانستان په جنگ کې افغانستان نه ډیر لري پروت ملکو، او افغانستان کې ټول جنگ د خپل فوجي طاقت او د مخبرۍ د معلوماتو په زور کړی دی. خو پاکستان غوند ملک د امریکای په شان د ترهګرۍ خلاف په پالیسۍ اختیارولو چری هم کامیابی نشي موندل، ځکه چې که پاکستان ته حالات خرابېږي نو د پاکستان د تیښتې لار نشته. په دې سبب پاکستان له د ترهګرۍ خلاف په خپل پالیسۍ نظرسانی پکار ده، د خپل زور او طاقت په نشه کې ورله فوجي کارروایونه لاس اخیستل پکار دي، او د دې په ځای باید چې د خلکو په زړونو کې ځان لا زی پیدا کی. فارن پالیسی لیکي چې د پاکستان په خلکو کې د ډيري مدینه دا خیال او سوچ خور دی چې پاکستان کې مذهبي توندره او خلک د قبایلی سیمو او د پاکستان په کلیوالي سیمو کې قائم او اسلامي مدرسو نه راپورته شوی دی. کې دې شي چې دا خبره سو وخت وران دی پوری صحیح و، خو د نن سبانو حالاتو نه واضحه ده چې د مذهبي توندلاري توپ سوچ د پاکستانی معاشري په درمیانه او د درمیانه نه د پورته طبقه په اعلی تعلیمي افته خلکو کې ډیر زیات خور شوی دی، او د دې تا طبقو د لارې نیو په غرض پاکستان باید چې د ترهګرای او د تندروی د مخنیوي لپاره خپل تګلارې وځکی. دین علاوه د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امریکای د ډرون حملو له سبب د مذهبي تندلارو دی خبرې په خلکو کې زیات ځای ونیو چې دا جنگ د اسلام او د کفر جنگ دی او دا چې پاکستان د امریکای د لپاره جنگ کوي. خو په دې کې شک نشته چې پاکستان کې د ترهګرای د راپورته کېدو لوی سبب د پاکستان خپل لانجمنی پالیسۍ دي. په دې لړ کې د کال 1900 اتیایم نه د افغانستان په معاملو کې د پاکستان ککړېدل د خصوصي ذکر وړ خبره ده. خو دغه پخوانی غلطۍ د نن ورځې د ترهګرۍ او توندلاریتوب محرکات نه دي. په تیرو 20 کالو کې نوي نوي عوامل راپورته شوي دي چې زیاتره تعلق یې ولسی، اقتصادي محرومو، سیاسي رقابتونو، په مذهبي بنیاد کې دونکو کرکو او نفرتونو، د مختلفو قومیتونو د راپورته شوي سوچ او د پاکستان د ظلمي کول د خپل ځان د قدر او قیمت په باب لا د پریشان تپوسونو سره دی. مضمون نگار خپل مضمون کې زیاتې چې پاکستان کې د ترهګرۍ یو لوی سبب د پاکستان د شناخت یا تشخص افسوسناک اړخ سره هم دی. افسوسناک په دې لحاظ سره چې د 200 کروڑو د آبادۍ په ملک کې دا فیصله لا تر اوسه پورې ونه شو چې پاکستان په مذهبي بنیاد جوړ شوی دی او کنا د یو میانراو اسلامي مملکت په حیثیت وجود کې راغلی دی. په کال 1900 وختم کې د جوړېدو نه راپدې خو پاکستان کې راغلو مختلفو اولسي او فوجي حکومتونو خپل ناجایزه حکومتونو له قانوني حیثیت پیدا کولو په غرض مذهبي ګوندونه ډیر خوشاله ساتلي دي او دوی چې څه غوښتي دي دغه حکومتونو ورل ورکړي دي. خو په داسې کولو دغه حکومتونو دا قوتونه د یو ډیر مضبوط نظریاتي طاقت خاوندان کړل. اگر که پاکستان کې د مذهبي ګوندونو سیاسي کارکردګي سډیره خنه ده، خو بیا هم د پاکستان په تحریري او تقریري میدان کې اومددي خلکو متبري قائمه ده. که د دې څخه علاج نه شو، نو د لال مسجد، د تحریک نفاذ شریعت محمدیه او د تحریک طالبان پاکستان په شان شریعت تحریکونه به په مختلفو نمونو او شکلونو کې بیا بیا راپورته کیږي. خو فارن پالیسی لیکي چې دا هم یو ډاګي د حقیقت ته چې پاکستان کې جنگیالو ګوندونو کې د لاندې سطحې جنگیالو د خپل قسمه قسم مجبورو او د محرومو د لاسه دغه ګوندونو سره ټوپک چولې دي. په دې مجبورو کې د بیروزګارۍ په نسته کې د ژوند تیرولو، د سیاسي حقونو د شوکېدو او کم شمېر قومیتونو سره د فرق او د کرکې د سلوک کې دوه مجبورۍ شامل دي. مضمون نگار دلته د سیاسي حقونو د محرومو او کم شمېر قومیتونو سره د بیزته او د فرق د سلوک کې دوه پلړ کې د پښتنو او د بلوچو ذکر په خصوصي تور سره کړی دی. د لیکلي دي چې په ډرون حملو کې او د پاکستان د فوج په کارروایو کې د پښتنو او د بلوچو د لوی شمېر د قتل عام کې دوه سبب دا دواړه قومیتونه حکومت پاکستان نه سخت خوابه دي.
یا هم خراغلی د امریکا دفاع وزیر لوید آستن براسلز کې د چرته چې د نیټو د نور هیوادونو د دفاع له وزیرانو سره د افغانستان د امنیتی حالاتو، د روس سره د کشیدګیو او د ټکنالوژي تګلارې په اړه خبرې کوي. په ورته وخت کې د نیټو سیکریټری جنرال یان سټولټنبرګ ویلي چې د نیټو او روس ترمنځ تعلقات اوس مهال دومره ټیټې کچې ته رسیدلي چې د جنگي سردراهیسي هیڅکله هم داسې نه و شوي. دا چې د نیټو دفاع وزیران د افغانستان په اړه څه خبرې کوي د نصر الله نئی په دې رپورت کې واوري.
د ناتو عمومي منشي یان سټالټنبرګ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ویل چې د ناتو اتحاد او روس تعلقات د سړې جګړې یا کولډ وار راهیسې تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلي. سټالټنبرګ دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د ناتو د دفاع وزیرانو په براکسل کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړې. د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې شرکت لپاره په برسلز کې دی. لایټ آستن د شروع یا چهارشنبه په ورځ له رسیدو سره سم په یو ټویټ کې ویل، زه د دې لپاره دلته یم چې د ناتو د پوځي جوړښت له پرمختګ سره مرسته وکړم او دا باوري کړم چې دغه اتحاد راتلونکو چیلنجونو ته تیار وي. په دې یاد غونډه کې د افغانستان په امنیتي حالاتو، د روس سره په فشارونو او د ټکنالوژۍ پر پالیسۍ باندې خبرې کیږي. د روس او د اوګد وخت اتحاد ناتو ترمنځ فشارونه هغه مهال نور هم زیات شول کله چې د روس د ګول یا دوشنبه په ورځ په دغه اتحاد کې خپل دایمي ماموریت د دې خبرې په جواب کې وزنداو چې دغه اتحاد اته روسیان د دې میاشتې په سر کې وستلی وو. هغه سټالټنبرګ ویل چې ناتو د بدلون په حال کې ده. غړي هیوادونه زموږ د خپلې خاورې ساتنې لپاره خپل ډلهییز دفاع باندې تمرکز کوي. ناټو اتحادیان به د افغانستان په مسله او طالبانو په واک هم خبرې کوي. سټالتنبرګ ویل چې په افغانستان کې ناټو په وخت کې کوم سکار کړي او کوم سکار نه دی کړي، په دې زده شوی درسونو پروسه باید ستمرکز وکړي. د ناټو عمومي منشي ان سټالتنبرګ ویل د دفاع وزیران به په دې خبرې وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهاګرو لپاره خوندي ځای نشي، او دا باوري شي چې له افغانستان څخه د تخیلي پر وخت وستل شوی افغانان وکولې شي د ناټو پر غړو هیوادونو کې ځای پر ځای شي او دا سینه چې په ترانزیت مرکزونو کې پاتې شي. سټالتنبرګ له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل تر ټولو بیړنی رول چې ناټو یې لري او تر ټولو بیړنی کار چې موږ ورسره مخ یو هغه د هغو افغانانو ځای پر ځای کول دي چې له موږ سره یې کار کړی. ښاغلی زیاته کړه د ناټو متحدین او شریکان په دې وتوانېدل چې له افغانستان څخه تر 1,00,000 زیات کسان وباسي چې اکثره یې افغانان دي، او موږ له متحدینو او شریکانو سره اوس هم په دې کار کوو چې څه ډول نور کسان له دغه هیواد څخه وباسو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
نړیواله ونیزه جریده اکونومست په خپل رپورت کې وایي پاکستان په نړیواله کچه څلورم هیواد دی چې پکې تر ټولو زیاته ګرانی ریکارډ شوی. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي اوس هم د نړۍ د نورو هیوادونو په نسبت په پاکستان کې ګرانی کم ده. پوهان وایي په نړیواله کچه د خلکو آمدن بیا زیات دی، خو پاکستان کې مزدورانو ته د حکومت هغه مقرر شوی تنخوا هم نمیلاویږي. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې اوریدئ شئ.
اکانومیست په خپل رپورت کې وایي پاکستان په هغه درې سلويخ نړیوال هیوادونو کې په څلورم نمبر دی په کوم کې چې زیاته ګرانی ریکارډ شوې ده. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ورستو کې ویلي وو په نړیواله کچا په پاکستان کې اوس هم د بنیادی ضرورتونو قیمتونه د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله کم دي. په دې حقله د اقتصاد ماهر فدا حسین وایي په سویلي ایشیایي هیوادونو کې تر ټولو زیاته ګرانی په پاکستان کې ده. دوی وایي که په نورو هیوادونو کې ګرانی زیاتیږي خو هلته بیا د خلکو آمدن هم زیات دی، او په پاکستان کې د حکومت لخوا کم نه کم تړل شوی تنخواګانې هم خلکو ته نه ورکول کیږي. د اکانومیست په ونیز رپورت کې ویلي شوی دی د پاکستان په گاونډي هیواد هند کې ګرانی 4.3% ده. خو په پاکستان کې د شمیرنې اداره بیورو آف سټیټسټکس وایي په ستمبر کې مجموعی گرانی 9% ریکارڈ کړی شوی ده. د گرانی په دې لیست کې ارجنټینا په لومړي نمبر 15.4%، ترکی په دویم نمبر 19.6%، او برازیل 10.2% گرانی سره په دریم نمبر دی. په رپورت کې ویل شوی دی په جاپان کې د گرانی شرح منفی 0.4% ده. د پاکستان د شمیرنې ادارې روانه میاشت د اکتوبر په لومړي نیټه جاری کړی شوی خپل رپورت کې ویلی وو د خوراکي شیانو گرانی د اگست په پرتله په ستمبر کې 10.8% ته رسیدلې ده، او د غیر خوراکي شیانو بې 3.15% ګراني دي. په دې حق له د اقتصاد ماهر لحاظ لې صدا سوایي
ستمبر په میاشت کې په خارجي علاقو کې د ګراني شرح 10.8 یعنی 10.8% وا، او په کلیوالو علاقو کې 9.1 وا، او هم دا 10% چې کم دی دا اکونومیست رپورت کړی ده. د ګراني د شرح ته وګورو نو صرف د اکتوبر په میاشت کې د بجلی د غوړو او ورسره د اوړو او داسې نور د ضرورت سیزونو قیمتونو ته تاسو وګورئ، په تقریبا په دې ټولو سیزونو کې ښه کافي فرق راغلی دی.
د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر وایي په ملکی کچا د ګرانۍ تعلق د نړیوال زیاتو قیمتونو سره دی، خو دوی بیا وایي په راتلونکي څو میاشتو کې په ګرانۍ کې د کمی هیڅ امکان نشته. اسد عمر وایي په نړیواله منډۍ کې د رسد او طلب په منځ کې د فرق له وجې قیمتونه زیات دي او د پاکستان حکومت په هدفي رعایتونو غور کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د ډیوري جو ډیرو قدر منو اوریدونکو، دا وا زموږ نیم ساعته خبري خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کړه، خو هیر مونږ نشي چې تاسو خبرې شي چې د ورځې په اوږدو کې هر وخت وغواړي د وی ډیوري جو په ویب سټ، ټویټر، فیسبوک او انستګرام پانو باندې د ورځې د مهمو حالاتو او رپورټونو خبرونو ځان با خبر وساتي. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه اوسه.